سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ کېسمه کې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوې شخو حتی سو افغان کډوال په خبرګون کې ویلي چې د کډوال متبرې ویزه د پی او آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه لري د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پانه یا په خني ټوټر کې پیو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونني ول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کول په نوم سند تارتیا لري چې تر لاسه کول یې ډیر سخت دي د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوه نیونو په جریان کې اکثر خزي او ماشومان خپل کورنوي جلا شوی او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میش افغان کډوالو حقوقونه او امنیت تضمین کړي سفارت هم درنګ ملګر ملتونو د بشري حقوقو لنډيوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي د راپور لمخې په دې ورستوي کې اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورن تلاشي زیاته شوې ده د افغانستان د خبرال مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلان منکر ریاست سیمایز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجودات عکسونو اخیستل او خبرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه‌شنبه په ویل مې کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي او خبرداري ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې ولري د ایلمیل مخې نورستان د افغانستان شپږ ولایت د شپږم ولایت چې په تصویري رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپلېدو بندیز لګول کیږي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی چارواکو د خبره د ازادي رادیو اروپا مشال څنګه ته د شنبه راوخته تایید کړې توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله کمیټې نیول شوې د پولیسو و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې ته نه ورغله پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلیې معاینه تل لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی د راپور لمخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې و تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو اتس نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټکرونه محسوس شوي ډیری کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاند پاتې دي د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپورونو له مخې د دغه زلزلې له امله 28 کسان ټپیان شوي دي د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي هم دي د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ لملي لوبډلې سره د انګلستان د روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د شمیر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخي زکړه د دې بورډ اجرایی رئیس ریچارډ ګولټ ویل دا بورډ د خزو وینجونو پر وړاندې د طالبانو چلن غندي او د ته په پامیر افغانستان سره هیڅ سیولوب نه د پلان کړی هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی له خوا د اقدامات لپاره هڅه وکړي ځکه د په وینا هم غږی شوی هڅې به د یو ورخیز اقدام پرته لډيري اخیستنی وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي پاکستانی پولیسو په سلګر افغان کډوال نیولی وړاندې با په خبرونه کې جزئیات درکړو د خصوصي پانتون له استادانو د اسلامي اتو آزموینو اخیستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کې یو شمېر مسایلو کې پوښتنه کوي چې
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ افغانستان سره د لوبي په تړاو نوې تازه غوښتنه
په دغه پریکړه چې د افغانستان په تړاو باندې سوي دا په ځاده باندې باید نظر صحیح وسی
او افغانستان کې د تنفسي ناروغي د مړینې کچې زیاتیدل
موږ یو وراره بیچاره نو بغال
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو دینبولو او زورولو د تسل لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت به ویلې مې کې ویلې چې په تیرو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته سولې دي. دا په تسل کې ده چې په اسلام آباد کې میشتي و شمیر افغان کډوال وای نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې ویني عملیات جریان لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورځو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبر ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکی کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې او یادا سه کسان دي چې ویزای ختمه شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومان په ګډون د کورنۍ او ترمن د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډیرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لوري نیول شوی. ازادي راډیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکه ول سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو وروسته مونږ یوړو حاجی کمپ ته. هلته وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې چولې و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې چولې و. دوی ډیر بد وضعیت لمون سره کاوه. هان هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر پاکستان بار نه غردین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د خزو ماشومان په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ خبرګونونه هم خودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون نوښته په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بیغوري تور نه کړي. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندي کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواته تللي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پانتون له استادانو د اسلامیت ازموینه اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادان هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ځینې پوښتنې کیږي، خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویلې دی او په همدې لپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پوښتنې کوونکې پوهیږي چې د کوم مذهب تختن او خاون دی نو هغه خپل نتیجه اخلي. سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي، نو طبعا دا راتلونکي کې به بدې پایلې لري. افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بل ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګره از یک ډاکټر از امتحان بگیر از ډاکټر ولا او ډاکټر هست یا استاد هست دا رشتي
کار چی ازموینه اخیستل کیږي زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر ازموینه اخلي د ازموینه اتیا سلنه پښتنې باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي، خو کله یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي.
یو ملا صاحب مسجد کې عالم بسیار قوي است ورو بګویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا دکتری برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم پوه او د پوهنتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه
شریعت استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفي یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنل لري چې دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارس نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې لدن دولر کړل شوی دی. دوی په خبره محدود شمیر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو لامل لدن دولر او په خبره جربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت لبیا واکمنې دوه وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیر یو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې تندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه وخت پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې د سره د تاتلان جمسلي لغوه کړي. نور حالې د فیروزې زی پراپور کې ورو
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانعي دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده عادلانه پریکړه شوې ده دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی او دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوري زلوبو لړۍ لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافی کې لوبیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکران وای د دې هواد په ختیځ د دونسک سیمه هغه مهم خار کې تروسه جګړه روانه ده چې روسي یو ورس مخ کې دین ولو ادا کړو. نور هلی په دې راپور کې ورو
د اوکران پاوز د سیشن بی پورز ول چې د هواد په ختیځ ستراتیژیک خار کوراخوي کې چې روسي یو ورس مخ کې دین ولو ادا کړي تروسه سخت جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 18,000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درستیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږویشت بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پوز هم د رنګ سیشن به پورې زیاده وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پوز د ملاتړ لپاره له لزره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي يرغليز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې يرغليز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوی بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګنده نه ده. خو د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورس کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړي چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8,000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
له خبرونو ور اخوا
روختن اړول سازمان وای د زور سلیشتم کال پولیسي ونه کې په افغانستان کې د سخت تنفسي ناروغي لامل د دوه بیا کسان مړینه ثبت شوې ده. د روختن اړول سازمان نن په راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې بوده کې په دغه وخت کې 10,000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوه دي. نور جزئیات په دې راپور کې
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابلو خارونو کې د هوا د ککړتیا لامل د شکایتونو لزیاتې دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2020 کال په وروستۍ ونۍ کې د تنفسي ناروغیو لامل د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8,000 او 10 پیښې ثبت شوې چې د تیرې ونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2020 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2020 کال له پیل راهیسې د افغانستان په سلور دیرش ولایتونو کې 1,305,000 پیښې ثبت شوي چې په کې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړې چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 25% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2020 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. په دې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو راره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له څو کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کیږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کیږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شبتاب شدید از طرفی خشک است.
د دې ناروغي نخې شدید تبه، وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیره وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دي چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکي دا کوي چې له همدې پاسپورت اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. نور حال په دې راپور کې
په کابل او یوش مینور ولایتونو کې ځینې خلک دا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال غړو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې پټم وی خو کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړی پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز خار اوسیدونکو نعمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړای نوم می نظر راوتل او سخت مریضی لرم راغلی ما د فاتور ته عریضه می وړاندې کړی دا زم دي چې اسناد طبي می برابر کړی دي. هیڅ څوک می غږ ناوري، هیڅ څوک اته موږ نه پریدي چې مدیریت ورننوځو. بیروبار زیات د څوک چې واسطه لري ورننوځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وای زر ډالر کم پورت زیاته کم راته وای چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ زند چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شمارې ده چې پاسپورت د کابل تالت ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورت لاسته راځي یا د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وخت کې د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورت درخواست کړی دی خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل په مشکل سره چې پاسپورټونه نشته که څنګه کمیشن کارانم ډېر دي پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د زند او د فساد په اړه د خلکو ایداوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری دغه راز د 2024 کال نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. دری خبری مجله زمونږ همکار ستار فروخ سپته سره وړاندې کوي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مش په خیر. غلی بس دې خبروند.
تشکر، سلامت باشه.